السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د مخکخو خزو پرګرام ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکاره ملالی بشیر ده. په دې پرګرام کې هم پر خزو او نجونو د ورسیو بندیزونو په اړه او په تیر بیا د نجونو د خوانځیو پر بندیدو خبرې کیږي. هله دا چې پرګرام تر پایه واوري. خو په پیل کې څو لنډ خبرونه اورو. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سي او امریکا غږ پر تلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لورو غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما دا د افغانانو پر ضد ځپونکی ګام بللی دی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو بیا د طالبانو دغې پرېکړې باندې خفګان څرګند کړی دی. په ورته وخت کې د کندهار راپور نه وایي چې سیمه ییزو طالبانو دغلته د ملت غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو تړلې او درې کارکوونکي له ځانونو سره وړي دي. په میدان وردګ ولایت کې دوه جلا ترافیکي پیښو او د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله شل کسان ټپیان شوي دي. د میدان وردګ د ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په تیرو دوه ورځو کې ټپیان شوي دي چې لومړی پیښه یې د یوې سرګلولې چاودنه وه چې په وینا یې وو ماشومان یې ټپیان کړل. نوموړي ویلي چې بله پیښه د موټرونو د ټکر له کبله شوې چې دیارلس کسان پکې ټپیان شوي. د ده په خبره په ټولو ټپیانو کې د نهو وضعیت نازک دی. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیات مشر ډیوډ آرخا مایا وایي په پام کې ده د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکي په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه خبرې را روانې سه شنبه او چهار شنبه ورځو ته پلان شوې دي. د روسیې د ارتباطاتو د تنظیم ادارې د روسیې خبری اژانسونو ته خبرداري ورکړې ده چې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره شوې مرکه خبره نه کړي. زیلینسکي پرون له یو شمېر روسیې چینلونو سره 90 دقیقې مرکه کړې ده او چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. دا هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په لیست کې نمونه شامل شوي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښ شې ځخ پریږې زملالي بشریم د دې خبرونی تخریکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخ مخسوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې دوري یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو لسخت خبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو لسرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم د سټیټول انجونی پرېږدې چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویل دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه ده بشپړ شوی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علي خیل چې همداراز یو د یو مکتب شوونکې ده، او خالده اميري هم د یو بل شونځي شوونکې ده چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زما همکار میر احمد صافی وایي چې مریم علي خیل صاحب له موږ سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده. علي خیل صاحب ډیر مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه خیروس. سلامونه تاسو ته ګران، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته
ډیر مننه. علي خیل صاحب، په سر کې بس تاسو ته پوښتنه وکم چې شونځي چې وټړل سول، تاسو ته څه ډول خبر درکړل؟ تاسو څنګه خبر سواست چې باید تر شپږم ټولګي پورته انجونی نور شونځي ته ولاړ نه سي؟
کله چې مونږه پیسې ما خوځې تلاړلو، مونږه تا منتظر ولو چې واسطه درسونه شروع شي. د اکاونټ انجن ټول راغلل، لا لومړی صنف یعنی اول صنف نه نیول تر دولسم صنف پورې سم په خوشاله په خندا په حسین خوځې تر راغلل. دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پایل شول، یو نوې هیرو سره دوی خوځې تر راغلل. خو ډیر په خوشنۍ سره
لبد مرغه له دوی سره زموږ اړیکه قطه سو ځنی ستونزې ست په دغه تخنیکی مشکلات ست په شبکو کې. البته د رادیو د لارې موږ هڅه کوو چې له خپل ملمنو سره بیرته وصل سو او له دوی سره خبرو ته دوام ورکړو. او ریدونکو کته از غواړي چې موږ له ملمنو څخه پښتنی وکړي او یا هم له موږ سره خپل تبصرې شریک کړي، موږ ته مستقیم تلیفون وکړي. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او موږ واتس اپ هم لرو. د واتس اپ شمیره ده 00420221201، او د سکایپ لاله هم اوریدونکو تاسو کولای سي چې مشت خپل پیغامونه پریږدي، زبې په هم دی خبرونه کې درته خبره کوم. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. علي خیل سي برته لمش سره د ټلیفون لاله وصل سوی ده. علي خیل سي، تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ.
کله چې زدا کون کې د خوشاله ساينس سره خونځي ته راغلل، منګم یو نوې هلو سره ورغلی ولو چې د نوې تعلیمي کال پیل شوی دی، نو خله آمادګۍ سره ورغلی ولو چې متاسفانه ډېر خوشنۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې خونځي تړل کېږي. د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر ثانی ته د دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالي سره زده کوونکي خونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بیرته خپل کورو ته ستانه شول.
بلې، علي خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. داقس یو احساس زمونږ په زړه کې وبسته، د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپل زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لار شي خپل کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس د سیاسو لکه تابع د امر یعنی هغه پخوا به چې ویلې وی چې القبه ګوشي کنه یو غلام په شکل، اوس دغسې د موږ په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپل ښوونځي خپل زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر موږ ښوونځي وتړئ تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کیږي او تاسو دوباره دلته خپل ښوونځي ته راسئ.
علي خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سي، موږ بیا هم تاسو ته بیرته راځو. او ریدونکو، اوس هم موږ د مخکښ شذ خبرونی دوهمه میلمنه اغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون لاره وصل سوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو څخه هم نړۍ مننه او د رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسئ نیازی صاحب، موږ همدا اوس د علي خیل صاحب سره چې دوی هم د یوې لیسی استاد ده خبرې کولې چې دوی څه ډول خبر سول. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، کله چې تاسو خبر سواس چې باید د شپږم ټولګي لوړ جون ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړې سي بیرته کورو ته، ځکه چې ښوونځي به نه پایلېږي، او جونې ډېر په خوشحالۍ باندې ښوونځي ته راغلي وي خو وګرځول سي بیرته، تاسو هغه ډول هغه مهال څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته ژړا راځي. بخي الفاظ فعلا یاري را سره نه کوي. ډېر نا امید اوس په ټول زما په شمول ټول زما هم جنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای را کړی، هغه حق چې موږ ته قرآن را کړی، هغه حق چې موږ ته شریعت را کړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوي؟ ولې نه راته راکوي دا حق؟ په څه دلیل نه راکوي؟ آیا تاسې دونه تاسې زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تاسو اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړل اوس، نو تاسو موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ سره کوم حجاب واغوندو. یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هیڅ څه خبرې نه سوای کولای. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت و چې بیانول به ډېر سخت وي ماته.
بلې نیازی صاحب، تاسو ته دغه حال څنګه راغی چې تاسو باید بیرته ښوونځي بند کړئ او نجونو ته واچي خپلو کورو ته ولاړ سي؟
زموږ خو داسې دی چې ګرمسیل ولایت دي. موږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي، د هغوی لپاره خوښین سولو چې موږ د هغوی وصول سره سم بیا برته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله. او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ول د شاري نظارت سره چې دا موږ څه اورو. موږ ته شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سمبوله کې شروع کیږي، خو موږ اوس د وسط څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوس احساسو، ځان داسې مقید احساسو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته، موږ انجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو، څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي، او که زموږ دا برته مغه د ګرمسیل حساب د سمبولې کې شروع کیږي. بیا دوی وویل چې مش خو مغه سمبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یې واري تصمیم ونیول سو، نو داسې فکر وکړي چې زموږ استاد دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو انجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي. نور نو کوم مشکل نشته، موږ به خپل آمادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو. یو عالم آمادګۍ مو ورته نیولې وې، مګر متاسفانه چې ډېر متاثره سولو. دومره دردونکی لحظاتو چې بیان بیخي د یو افغان دپاره بیخي سخت ده. موږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدیږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهیږو؟ دا ډیر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبوله کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو، واقعا سخت متاثر سولو.
مننه نیازی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي علي خیل صاحب. تاسو خبر بل پښتنه وکم چې که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې هغه استادان چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغوی به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغوی کار ته راځي که پر کور باندې پاته دي؟
اوس خو ګوره، په دې اکله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې ده چې ټول په حساب وضعیت خرابه ده، اقتصادي وضعیت خرابه ده. دوی یوازینی هیلین دا ښوونځي ول چې دوی ورتل څه ناڅه د ژوند د ستونزې په حل کولې. خو اوس دوی چې مجبوره سر په کور ناست دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینه دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده. او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارت ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري. خو د یوازینۍ ستونزې همداس ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل سي، په زیات شمیر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې روز مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سانتارو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمينه برابر څه خو نشي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کینی او خپل د ژوند ستونزې حل کړي په قرار کې نفسو باندې نشي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه د غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه او بل خصوص دا چې د خزینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولی شو مونږ هم هغه خپل ستونزې حل کړو پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي د مونږ ښوونکو هم ستونزې دي ولې په دې باندې مونږ کولی شو چې خپل ژوند مخکې بوزو دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري پخوا څنګه و اوس څنګه ده اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده پیسې ټول کارونه په ټاپه ولاړ دي نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي بل خصوص خزینه زده کوونکي څه په دولتي چارو کې وي دولتي ښوونځونو کې وي که په هغه کې شخصي کې ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کول خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خرابه دی او بل دا یوه لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي له مونږ د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي بس ته ځاتي نو افغانان نور ډېره ځورېدلې کړېدلې دي نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بل خصوص ځوانان ځورېدلې دي کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقعه چې وسوه ډېر ځوانانو خپل هېوادونه دندې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپله دندې له لاسه ورکړې دي بس استادان یې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي څه نه څه به مونږ سره د ژوند ستونزې حل شي په دې کار باندې خو اوس هغه ناامیدي رامخته شوې چې مونږ نسو ویلی چې مونږ څنګه ناامیدي لرو څه ستونزې لرو نسو کولای چې مونږ دا ستونزې په دې ویلو باندې مونږ نسو کولای چې مونږ خپله ستونزې حل کړو دلته که لاریون وکړو کاغه وکړو خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست اوس دا زه هم خپل ښوونکي یم دلته سانتر لرم هم د خیاطۍ سانتر لرم هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واست کړی ده په پرون راځه ما دا امید مې نه درلوده چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد مونږ نشو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شو تاسو یو لار راوباسي یو مونږ ته وخت راکړي چې مونږ دلته زده کړو وکړو استادان یې راغلي حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړي چې څه نه څه مونږ وکولی شو چې خپله ستونزې حل کړو ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي زمونږ هېواد خپلواک دی خپلواکي ترلاسه کړې ده خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نشي کولای زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده ویاړ دغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بدتره شوی ده او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بدتره شوی بس دغسې یو جنجال کې راګیر او څه نسو کولای ځان ته خلاص کړو
ډیره مننه علي خیل صاحب تاسو ته بیرته راځم اوس هم زموږ د دې خبرونې دریمه ملمنه عزیزه افغان صاحب چې دا هم په یو شونځي کې شوونکې د لمر سره د ټلیفون لاري وصل شوی ده افغان صاحب هر کله درته وایم مننه چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ
السلام علیکم. زما عزیز افغان مې د ننګرهار ولایت نه دی. نوم به نغلم دی او خون زین تاسو سره د ازادي راډیو نمبر پیدا کوم. بیا مې په ښوونځي کې ټولو شاګردانو ته مالکه هر چا دا نمبر راواخست نو مال یې راوړې په ډېرو راډیوګانو وګرځېدم. متاسفانه خو ښه خوشبختمه چې په خپله ورور راته زنګ ووه او زه هم یو مرمنه یم. غواړم چې د خپل اواز چت کړم او د خپل د ملت په درد او غم کې کارېدلم.
له بده مرغه اوریدونکو زموږ رابطه له عزیز افغان صاحب سره قطع سو. موږ بیرته دوی را اخلو له دوی سره به خبرې کوو. اوس هم نیازی صاحب ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او په بشپړ ډول ورکول کیږي کنه؟
ماشونه خو تر اوسه شوون کې د دلوي دا وس واخیستله د هوتا پاتې ده. هغه چې دغه د یو ان برنامه شروع سول نړیوال کومکونه په دغه کې سلسله ډالر د دلوي د میاشتې ماشونه ملم سیبان ته ورکول سو. موږ ډیر مفوق رتبه ملم سیبان لرو چې هغه هر یو تر 4000 افغانۍ او 16000 او 8000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل. خو په دې وزارت زره به څه وشي؟ بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډیر زپل سوي او ډیر بدبختي او ناخوال سره مخ سوي. زموږ ډیر میرمنې ډیر استادانې خپل د کور سرپرست دی سرپرستی په غاړه لري د ټول اولاد نفقه په غاړه کې ده. په دغه جنگو کې خپل خاوند لا سور کړی ده. په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی لا سور کړی ده. اوس دغه خزه ګټه کوي کمایي کوي خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي. دغه معلمې د معاش څخه هغه هم ته پې باندې درې هغه چیرې لاړ سي څه وکړي؟ دغه دا دونه وزن ډېدلو 15 میاشتې به په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي. بیا چې بالاخره یو ین ته مو یو امیدواري پیدا سو پس له د خدای د دربار څخه چې زه ښه د خارجي مرستې شروع سولې انشاءالله معاشات به مو اجرا سي. بیا د دغه دلوې د میاشتې معاش چې مو واخیستله که ډېر کم هم وو بیا هم زړه مو پې باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي تر محتاجي چې شاته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي یو ځای خو به راته ونیسي. اوس بېرته داسې ناامیده سولو چې هغه معلم سمانځ د لیسې د دورې معلمین دي د ووم څخه تر 12 پورې هغه څه وکي خو هغه ته نو تاسو منفقه وینو چې مکتب نه شاګرد نه خو هغه وظیفه نه لري نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لرسي؟ بیا په داسې شرایط کې په المن کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سنټرونه خلاصولای شي. فقط شزینه مدرسې ته په شزینه مدرسو کې هم اوس هیڅوک زړه نه شقي چې فقط هغه ماشومان استي مشران نه راځي وای نه چې خدای نه کړی یو مشکل پېښ نه سي ودرېږي چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه. یو ځل معلمان ټول وزورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله. معلم بیچاره چې وزارت زره یا لزره ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلم وه. خاوند یې د لاسه ورکړی ځوان زوی یې د لاسه ورکړی کور ورته ګوري یا انګور کونډه ورته ناسته ده یا ورته ناسته ده هغه ورته ټول د دې معاش ته په تمه دي. په یو دولتي کور کې ناستو د دولتي کور څخه دي وایستل چې موږ جنګونه کړي دي موږ شهیدان ور کړي دي دولتي کور کې نور زموږ حق ده چې ممکنو. هغه معلم دي در بدره کړله وادي ستوله په کرایي کور کې هغه اوس په دغه ناچیزه معاش باندې د کور کرایه ورکوي چې خپل د کور خرچه واخلي یعنې مصارف واخلي. بیا نو د دې سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړسي؟ د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلا شته مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو یعنی معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي. د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم سیبان قرار لري.
مننه نیازی صاحب. مننه زه بیرته تاسو ته راځم. اوس هم زموږ درېمه میلمنه د خپرونې عزیزه افغان صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. افغان صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې کله چې تاسو ته وویل سول چې ښوونځي وتړئ نور بیرته نجونو ته جواب ورکړئ چې کورو ته ولاړې سي د نجونو او د ښوونکو وضعیت څه ډول و؟
محترمی دی ازادی رادیو نادی را مننه. د ښوونکو او د زده کوونکو وضعیت ډیر خراب او ډیر وخیم و. حتی په ښوونځي کې جنکۍ داسې ژړل لکه مرغلري چې تویږي. یو بل ته یې غالۍ ورکړي او په ژړا ژړا د ښوونځي د انګړ نه ووتلې. معلمان هم ډېر مایوسه شو مدیران هم همداسې. نو دا زموږ په ژوند باندې لوبه ده که هر ملک موږ سره دا لوبه کوي خو دا زموږ وطن زمنګ حیثیت زمنګ ابرو دی په دغه کار باندې دی رخته وړي زکه چې
فکر کوم چې د افغان سه په ټلیفون کې کومه ستونزه ده، موږ بیا هم اوریدونکو هڅه کوو چې دوی راوخلو لمر سره وصل سي. اوریدونکو هغه ژغونه به ز تاسو ته اوس خبر کړم چې تاسو زموږ وسپتي پیغام تر لېږلې دي، تاسو پیغامونه دي هغه به واورو. اوس هم دغه ژغونه چې اوریدونکو تاسو آزادی رادیو تر لیږلې دي دغه به واورو، او بیرته به په مخکښ شې پروګرام کې لغ خپل ملمنو قمر نیازی صاحب سره، مریم علي خیل او عزیزه افغان صاحب سره یو.
د کندهار سمې اړیکې نیولې ده، زما دا مشکل دی وروره که جانو خدای دې چې زادي راځو که زما پیغام نشي شي، چې معلمین ته پیسې ولې نه ورکوي، معاش ولې نه ورکوي، ټول معلمین دغه ستاسو زیاته په کورو په کنده کې په کورونه کوي یا خواستونه کوي، هیڅ خو کې ژغنه اوري، باید تاسو معلمین ته یا خارجیان مرسته کومک ورسره وکړي یا بهرني مرکونه، یا چې موږ ته دا خپل د کندهار طالبان ورکي د معلمین ته هېڅکله معاش نه ورکوي، بلکې مایدین ورته وایي په پښتو باندې ګران ورور باید د مایدین سره کومک وکړي، آس څه مرستې چې افغانستان ته راځي نه چې د یو مایو په امن دي اکاخستې درواغ وایي چې وایي موږ د مایدین ته مرستې ورکوو، که یار څوک چې وایي بس معاش هم بند دی په چېر حکومت کې هم بند شوی دی، اوس په دا حکومت کې هم بند دی، مایدین ته باید دوی معاش ورکړي، خپل طالبان ورونو کې چې ورسي وایي ځه نن راسه سبا راسه بل کال راسه څه وخت راسه، دا پیسې اوس دوی څه په کوي، کالي دې جوړوي که ساچي دا دونه مرستې افغانستان ته راځي، موږ یوه مرسته مایدونه نه ده لیدلې، ټوله دې سره بېشي خپل په مابینځو کې ښه وخت تله په ما
دغه نجونو په باب باندې دغه تشه دا نشریات راخستی دي، دا خو باید اسلامی امارات په ټوله دنیا کې اسلامی کوپری دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي، خدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره، دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده، ای طالبان ورنه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا نه راپاره، په دغه خلک راپارېږي، دولتونه راپارېږي، موږ څخه مرستې وربندې په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، نو انشاءالله دا میاشت دپاره به زه ستاسې ملګری یم که ژوندي وو، په خدای په امان.
رحمان الله زکی پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ نه مې ته پیغام پرېږدم، د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو، دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
ډېره مننه د ازادۍ راځبیا څخه کوم، د ازادۍ راځبیا د ټول عمر دپاره یو اورېدونکي اخلاقی د میوان ولسوالۍ د اسودی څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د اسودی په منطقه کې مکتب څوک فعالیت نه دی شروع، د مسؤلینو سمې دا غیله ورزو ده چې زموږ د اسودی و مکتب ته پامرنه نه وکي، او هغه د غور تراواسي معلمین چې ورور زموږ ماشومان زده کړي وکي، زموږ ماشومان بېخه د ډیره وخت د ذکر څخه پات دی، او د ازادۍ راتبې څخه هیله کوم چې زما اخلاقی پیغام نشر کې تر وړو روړپل چارواکو پورې ورسی.
نو میاشه مونږ د په خوخې سره تل هیله مدلات خونځې مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځې بند ډیر مایوس شو، بعضی ځکه چې هغه په جړه چې مونږ په ډیره هیله باندې تل خو چې مونږ کله خونځې ویل مونږ ډیر په و جړه لا په نه هیله شکرون ته تر استانه شي.
نو مې سپوږمې دې نن چې د خونځې پرانستنې ورځ مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله او په هیله باندې لاړو، ځکه ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شي، نن لومړی ورځ وکړه چې لاړو نو هم ولیدل چې ښوونځي بندو، بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو، ډېر هم مایوسه شو، ان ځینې خویندو ژړل هم، نن سبا پلرونه غواړي چې لوري تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي، باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې دي راتلونکی کې د دې هېواد جوړوي. می جاب هم کړی دی، تللي وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دی د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللي وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کې راځئ، جورابې په خو کوئ، دشکش یې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره ساده شي یا معلمه ساده شي، خو د راتلونکي کې د دې مېرمنو خدمت کوو، د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ورته ووایو، او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي، او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري، ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي.
دما نوم مدینه ده، د یولسم ټولګي زده کوونکی یم. له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته را خلاص کړي.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. موږ سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکول چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی شولو. موږ ډېر خواشینی خپل راتلونکی خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، موږ مکتب موږ باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
زما نوم ګلمینه ده، څلور مینه نایې اوسېدونکي په نم ټولګي کې. ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ انتحام ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چې هلته ورغلو موږ ته طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ، ته په کور کښېنئ. اوس له هغه اته میاشتې چې موږ کوم څه درلودل چې موږ بېرته خپل ځای ته ورسو، خپل ټولګي، خپل ښوونځي، خپل څه به زده کړو، خو هغه چې نن موږ ورغلو دوی موږ ته ویلو چې ته ولاړ شئ، بېرته کور ته کښېنئ. دی ډېر سخت و، خو موږ دا اته میاشتې ویلو چې موږ بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړسو. نه اوس ول هغې چې لکه دې چې ویل هغسې نه وکړل. څو زموږ خپل ملګري استادان ټول دې وخته خوشحاله وي، خو هغه نن دی بېرته موږ ته داسې وویله چې ټول په دې خبره باندې خواشینی دي. موږ وایو چې ډاکټر خپل هدف ته ورسېږي، خو هغه نه ورسېدل. زه غواړم چې بېرته هغه زموږ ښوونځی خلاص شي چې دوی کوم ژمنې کړي دي هغه عملي کړي، پر هغو باندې ودرېږي.
اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام اوري. تاسې زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونی واوري دي په دغو پیغامونو کې. تاسې واوریدل چې یو شمیر یې موږ ته یو اونۍ مخکې چې د چهارشنبه په ورځ باندې ښوونځي پرانستلو لپاره ښوونکي او نجونې ټول ښوونځي ته تللې وې، خو نجونو ته وویل سول چې بېرته ولاړې سي. د هغې ورځې ځینې پیغامونه هم په دغو ژغونو کې شامل و چې تاسې واوري دل، او د هغه وروسته ځینو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه را ثبت کړي دي چې موږ را ټول کړل او تاسو ته مو اوس خپاره کړل. زه بیرته اوس د خپلې میلمنې عزیز افغان صاحب لور ته ورځم. افغان صاحب، تاسې ځینې څرګندونې کولې چې تلیفون قطع سو، که تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني وکړئ. ش د ژغ کیفیت هم ډیر ټیټ دی، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړئ بیا به خبرې پیل کړو. افغان صاحب، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي. بله، اوس هم ستاسو ژغ موږ ته قطع راځي. په بخښنې سره که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې موږ تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بلې، فکر کوم چې اوس هم بلې افغان صاحب، ستاسو ژغ اوس هم موږ ته سم نه راځي. په بخښنې سره چې که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ، موږ به بیرته تاسو سره د تماس نیولو هڅه وکړو چې دغه شبکو کې ځینې ستونزه ماته ښکارېږي. علي خیل صاحب، ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای سي؟ یعنې دغه موضوع خو یوه بشري موضوع ده، ولې باید سیاسي سي؟
دا خو دوی هڅه کوي چې د سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی ترسره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی ته وای په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي. دوی دا هڅه کوي که موږ داسې یو عمل ترسره کړو نو نړۍ به موږ وپېژنې او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي. خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به نړۍ وپیژني. خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کولی نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلی وي د هغوی د حق په اړه وي د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داس یو عمل ترسره کړو چې موږ به نړۍ وپیژني خو نه دا د دوی په خلاف باندې راځي. ولی دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داسې یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی دوی عکس العمل داسې ښکاروي او که دوی و پیژندل شوی نو هر کار چې د لاسه راتلو دوی به ترسره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې موږ داسې عکس العمل یا دا پیسې بهانه ګیری کې یو بهانه ورته جوړی چې موږ دا کار کوو کوم کمنګ پر اساس نه پیژنې موږ دا کار ته دوام ورکو. ولی دا بشری حقوق ده دا د هر انسان طبیعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پوهیږي چې دا بشری حق ده موږ د دوی سره حق تلفی کوو د دوی په زور موږ دا حق اخلو او خو دوی په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي موږ نړۍ وپیژنې خو نه دا د دوی په ضرر باندې تمامیږي.
مننه علی خیل صاحب. نیازی صاحب ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي.
باور وکړي چې په هلمند کې خو اول معلم صاحب باندې دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي. دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټمبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان ته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شاري نظارت هستی هغه پخوانی کارمندان هستی هغه یو دوای چې پریشي دي کنه په مجبور کې خپل ټول معرف کې تغیر راغلی ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر سوی دي په شبستو کې په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پریښي دي هغه په نظارت کې استي. وای موږ خو د شوز سره هیڅ خبرې نه کوو هغه هیڅ ځان د پاره د مناسب نه غنی چې د شوز سره خبرې وکي مګر کدا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري هم د دې د سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دې ته وایي چې ځان تر هدف پورې ورسو سیاست دې ته نه وایي چې ته ځان بدنامی کا شریعت دې بدنام کوي کردا اسلام دې بدنام کوي او هم چې نه دې پښتانه دې هم بدنام کړ په دې عمل باندې تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله څه څه لاس تر وړنه به ولري ته په دې کې.
بله نیازی صاحب ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. اوس هم علی خیل صاحب ستاسو څخه پوښتنه کوم تاسو د نیازی صاحب په خبرو کې واوریدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه له ښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي و بیرته اخیستي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی؟
نو دا خو عموما کوم عمل سے تر سره کیږي اول مرکز کې تر سره کیږي بیا ورسته ولایت ته ځینو هغه پخوانی کارکون کې اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل کورونه ورته فریول دا به دا تقاوت خو هغه ماش څو خدمت کوي هغه نو ورګینو تقاوت خو په ځای پرې ده هغه خپل ځای کې دا بس تقاوت او کورونه هم په دغه سره وګڼه او اوس د سې وضعیت خراب شوې ده چې سیده کرایې له کنټرول تر اغلی دي کرایې راټیټ کړي د کورو خو هغه خوشی کورونه سول هغه هم ځینی خپل پرسونل پکې ځای په ځای کړی دی چې هغه نورې تښکلې دي، پیسې پخوانی کارکونکي تښکلې خپل پرسونل ځای په ځای کړی، او دغه نورې چې اوس تښکلې معلمین پیسې بیا پخوانی دولت کارکونکي د ټول نه دغه کورونه تی اخیستې دي، ازنه چې لکه عمر زیات شوی تقاوت له لحاظ تقاوت رسیدلی تقاوتونه په بند کړی دي، نو دا قصیده او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استاد د استادانو ول دا پخوانی کارکونکو هغه د نیماینم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده او 8000 روپی ورکی، نو په دې خو ځوان د چا مخ کې نه ځکنه.
بلې علي خیل صاحب، طالبانو ویل دي چې شوزو ته به پر کور باندې معاش ورکول سي، آیا دغه کار سوی دی ستاسو په نظر؟
تر اوسه پورې خو نه در سوی، نم د چانه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستې او معاش به ورکوي، سړیان چې اوسې د کور ورځ تر بېګا ورکي هغو ته معاش نه ورکوي چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي، هغو ته معاش نه ورکوي. نو ښځې چې په کراره کور کې ناستې وي سوري ته نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي؟ هغه ښځینه بیخي د کوره بار نه پرېږدي. په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ولي یعنې خپلوان نه وو سره د تیاره میدان بیرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته، تاسو نشئ کولی په یوازې باندې سفر وکړي، نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کومه استاده وه چې موږ هغو ته معاش ورکړو، دا غیر امکاني خبره ده.
مننه نیازی صاحب، د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي، آیا کوم تغییر راغلی دی د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول؟
نه فقط یو مشوره راکړل، نظر راکړه چې تاسو ډیر کوشش وکړئ چې شرعي مضامین درس ورته ورکړئ، موږ ورته خپل ټول نصاب وښودل چې دغه قرآن شریف ساتونه لرو، د عقاید شریف ساتونه لرو، احادیث لرو، داسې نه ده چې موږ یې نه لرو، ولیا دا بعضې مضامین کم کړي دا پر ځای دا ځای. بیا برته وویل زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي، خو تاسو هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر حجاب باندې دې وغږېږي لس پنځلس دقیقې او پر شرعي موضوعګانو دې وغږېږي، دغه هدایت یې کړی دی. نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغییر نه دی راوړی، دی فقط مرکزي دفتر ته دغه دی په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، مغه به بیا په موږ باندې تطبیقیږي.
ښه، نیازی صاحب، طالبانو ویل دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یو طرحه جوړوي، اوس اوه میاشتې وسوې د هغه راهیسې چې دغه طرحه لا دوی وایي چې کار ور باندې روان دی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو ښځینه ښوونکو ژغ څومره مهم دی چې باید پکښې کې شامل سوی وای، د دوی څخه مشورې اخیستل سوی وای؟
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه د ټول کارونه د ټول فعالیتونه چې دی په دوام میاشتې کړی دي ټول ناقص دي، که ناقص نه وای دی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي، ولې مشوره نه غواړي؟ که موږ شرعي اصول تراسو هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی دی چې تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې ترسره شي، راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه، راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه، هغه سره ټول ک سره کښینه و چې هغه نظر درته درکې، ته د هغه ایجاب یې واره وګوره چې کوم غلطی پکې شته ده. نړۍ اوس په ثانیو په دقیقو حساب کوي په وخت باندې، تا و میاشت تیر کړ تا تر اوسه یو طرح جوړ نه کړله، د خیڅه شي کړه ده، ځوانان ټول بیکار بیروزګار ماش نسته وظیفه نسته، چې پر وظیفه او پر ماشو هغه دی برطرف کړ، خپل مناسب دی راوړل د اجرت خیال دي کنه ولا ځای په ځای دی کړل، په برېښنا ریاست کې کارمندان نسته کړل د وظیفې څخه دوه میاشتې درې میاشتې بل مولا راوړل سره کښنه ولول دې ته کار وروشه، هغه ورته ورول دا نه پوهېږي، دا د برېښنا کار آسان کار نه ده چې زه دې ته وروشه یم، ته ورشه ډېر خبرې مه کوه کنه دا وظیفې دې منفقوم، خوشا بیا وروره کدا سي ازريم زکه دا سراسه بیا مورال ته ولګو پازري کې راس په دغه شوبه کې کښنه تلته چای وڅښه بیا کارونه نور زدر تکوم، مکتوب چراغ دغه مامور ته وای چې ورسې صادرې کې واردې کې، خو دغه شی چې دا یو صادره وارده سر خلاص چې هغه به بل څوک یې مازی بده ہدایت ورته کوي هغه نفر ایسته که منفقه که په ځای خپل مولوی صاحب مقرر کړه هغه مولوی صاحب چې د وجرې څخه راغلی د هغه مولوی صاحب چې د جومات څخه راغلی د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي هغه په معلمي څه پوهېږي هغه په ډاکټري څه پوهېږي ولې شاتګ کوې نړۍ پرمختګ کوي ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه که غواړې چې رښتیا هم ته پاتې سې تلپاتې اوسېږې په افغانستان کې حکومت وکړې نو ته باید د نړۍ سره ځان سیال کې نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي ته په میاشتو تا یو طرحه نه ده جوړ کړې معرف ته دا د افسوس ځای نه ده ته په چیشي نازېږې نو چې ته طرحه جوړې څه رقم طرحه جوړې ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه پس له اووه میاشتې جوړې بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې تا کوم ولایت نماینده غوښتې ده د ولایاتو څخه تا کله د ښځینه یو سیمینار جوړ شو د ګرد ښځینه استادان دکښنه ولې چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاسو لپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کو ستاسو لپاره انتخاب کو منتخب کو یا پکې خپل نظر وړاندې کو یا ستاسو دغه نظر واسطه تر مرکزی دفتر پورې چې هغه څه تصمیم قربانی نسی وزارت څه تصمیم قربانی نسی ستاسو نظریات شریکو دوی خو اصلا ارزش نه ورکوي چاته انسان ته هیڅ ارزش نه ورکوي دوی بخي نه پوهیږم چې که په دې کې د هر هیواد دوی سره مرسته یې هغه د افغانستان دښمن دی ولو که هر څوک موږ مشخصونه خو دا حتما زموږ هم سایګان په سیالي کې دي زموږ سره نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو نه غواړي چې موږ د تعلیم څخه برخمن شو که خپل همسایه موږ نن د ځان سیال ونه ګڼو نو موږ د نړۍ سره به څنګه سیالي وکړو نږدې راسي پاکستان او ایران ته څونه پرمختګ یې کړی ده د هغوی مسلمانانې نه دي هغوی د هغوی ښځې ولې مکاتب وایي ولې د هغوی ښځې پرمختګ کوي ولې زه همیشه د احتیاج اوسېږم تداوي ته د پاکستان ته ولاړ سم ولې زه د همیشه احتیاج اوسېږم هندوستان ته ولاړ سم ولې زما خپل په هېواد کې زما خپل ډاکټرانې خوندي نه یي چې زه د دې محتاجۍ څخه څه وخلاصېږم نو
بله مننه نیازی صاحب علی خیل صاحب تاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې یو شمیر اوریدونکي یا ځینی خلک په چې افغانان چې په افغانستان کې اوسي هغوی شایي په دې فکر وي چې دا ډول مفکوره ولري چې د نجونو زده کړې مهمې نه دي یا ورته هیڅ اهمیت نه لري چې لور یا خور یا ښوونځي ته ولاړه سي تاسو ودا ډول خلکو ته څه ویل غواړي چې ولې باید نجونې زده کړې وکړي ولې مهمه ده چې نجلۍ لوستې سي
مهمه په دې دی ګرانه چې زده کړه خو اول طبيعي فرض ده د ښځینه او د نارینه اول بل چې دا زده کړه ښځینه زده کړه وکړي نجونې زده کړه وکړي هغه اول خپل ځان پیژني څوک چې خپل ځان اول ونه پیژني نو خپل خالق خپل پروردگار به څنګه پیژني او څوک چې په دې نظر د نجونې د درس نه وایي هغه اصلا خپل ځان نه پیژني خپل خالق نه پیژني خپل دین نه خبر نه ده چې موږ دین څه ده چې ویلې دي د ښځو په حق له د نجونو په حق له څه شی ویلې دي دوی هغه خلک دي چې غواړي چې همیشه موږ پاسمانده اوسو ونه سو کولای چې خپل د ورس پر خپل ځوان مخ کې بوزو یا خپل هغه لیاقت خلکو ته ښکارا کو ولی ته خدای پاک هر انسان ته لیاقت ورکړی ده هغه فهم او هغه دانش پکې اچولای ده هغه د چرڅو ته د کور او نوځي په خونځي کې ځان کړی لبل چا سره کینن هغه تر لاسه نه کړی نو تانه څوک خبرېږي چې دا د سه یو عمل لري یو پوه لري یو دانش لري نړۍ په ځکړه باندې ودانه ده بل فرض کده موږ خپل ډاکټرانی وګورو په هیواد نننه بوسبازه مولای صاحبان وای چې نه خزینه دی خزینه ډاکټران ته ځي نارینه دی نارینه ډاکټران ته ځي او دا خلک چې دوی په دې عقیده باندې چې ځکړه د خزینه او د لپاره مهمه نه ده دوی چې په فامیلی چې مریض څه ته بیای کومالته بیای کومالته تداوی کوي کله هیواد نه بهر هم بوزي اما که خزینه دي کنه دي ته دوی علاج کوي دا خو ضروری خبره ده چې باید انجن زده کړی وکړي خپل اهداف ته ورسیږي د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي دا کته ډاکټر نه شي یا پیسې په خوون کې نه شي نو ته څنګه خلکو ته روزانه ورکې څنګه به ته زده کوونکو یا انجنو کې تربیه کوې ته په آینده کې دا وکړه یا دا بل فرض دا کار داسې کېږي تا ته ښه نتیجه درکوي تا د آینده دپاره ښه دی تا آینده په دې کار باندې روخانه کیږي نو چې زده کړونه لري نو څه وکړي چې مریض صلی خام خان او ډاکټر تلانی یو په کور کې به وفات کیږي نو همدغه خزینه دی چې د خزینه او علاج کوي د نارینه علاج هم کولای شي چې دوی اغه حتی اغه ته دوی پری دی ازادي ته دوی وکولای شي چې ځان وخی لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلې اغه د افغان انجنیر روبوت ټیم چې د په دوه کې ایوارډ ترلاسه کړ اغه د زده کړې لوجنه ترلاسه کړي که دوی زده کړ نه وای کړی نو دوی به دوه ایوارډ لیدلې او اغه سټیج ته به دوی څنګه خاطرې او اغه ایوارډ به دوی څنګه ترلاسه کولای شي دا ټول د زده کړې برکت کیږي چې یو انسان ترقی کی یا پیشرفت کی دا د زده کړې له برکته کینو.
بله مننه علی خیل صاحب. نیازی صاحب تاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د یو حکومت د پرمختګ یا د فعالیت په خاطر باندې خو مسلکي او لوستو کسانو ته اړتیاوي په هغه کې شوځو ته هم اړتیاوي چې باید د خپل هیواد په پرمختګ کې ګډون وکړي پکې برخه واخلي. آیا تاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه ته اړتیا نه لري چې لوستي شوځي باید ورسره یو ځای وي؟ دوی څنګه کولای شي چې شوځو ته خپل حکومت ځای ورکړي او یو ټول شموله حکومت چې د نړیوالو هم یو غښتنه د طالبانو څخه د رسمیت پیژندلو په بدل کې څنګه کولای شي چې دوی شوزو ته ځای ورکړي او شوزو ته اجازه ورکړي حق ورکړي چې شوزي خپل زده کړې هم وکړي او د هیواد په پرمختګ کې هم ګډون وکړي؟
واقعا دا خو یو ډیر مهمه خبره ده. ما مخکې مو ویل چې کدی غواړي چې حکومتداري وکړي او خلک ولست ناراضي ووسیږي او د نړۍ سره ځان سیال کړي نو د دې لپاره دوی باید دغه نیمه برخه د ټولنه فلج نکړي، هغه ته باید خاصه پاملرنه وکړي. ځکه چې اوس که موږ د شرعي اصولو بنا ته وګورو هم د اسلام په خپرېدو کې بي بي عائشه رغدلوتنه هم د غونه د صحابه کرام سره مرسته وکړله، د پیغمبرانو سره مرسته وکړله، دغسې بي بي خدیجه هم د پیغمبرانو سره مرسته کړې ده، سموږ بيبيان هم هر یو خپل په نوبه سره هر یو کاسیا بي بي وکړه، بی بی اسما و هر یو خپل رول لوبول د پدې کې د اسلام په پراخېدو کې یا په پیلودو کې. نو موږ کده شریعو د اصولو پر بنا باندې وګورو چې هلته هغه شزي زموږ پیغمبرانو شزو نادیده و ننول، هغه ته حق ورکړل، د هغه څخه پښتنه وکړل چې کوم د هغه نظر ته احترام وکړل. په هغه وخت کې د مکه او د مدینه شروال شزي شزی وی شروالان شزی مقرر کړل، وظایف ورته ورکړل، دندې ورته وسپارل. نو که پر شرعي اصول کار کوي خو هغه وخت کې زما پیغمبران چې هغه کار کړي نو ته څوک یې چته نه کوي، صحابه کرامو چې کړي دی ته څوک یې چینه منې، ته هم باید ومنې. او که پر ټولنیز ژوند باندې راسو، په ټولنیز ژوند کې هم دا د بشر حق دی چې تعلیم ترلاسه کړي او په دې واد په پرمختګ کې برخه واخلي. هغه زکاوت چې وشز لري نارینه نه لري، دا یو حقیقت دی. هغه یو شزه په یو وخت کې څلور ژغه اوریدلای سي، ساينس دا ثابت کړی ده چې د څلور ژغونو مفهوم اخیستلای سي مګر یو نارینه یې نسی اخیستلای. یو شزه موږ وایو چې کله پوهه ترلاسه کړل، زده کړه ترلاسه کړل، یو کورنۍ تعلیم یافته ده، او کله چې نارینه یو تعلیم ترلاسه کړل، پوهه ترلاسه کړل، یو شخص تعلیم یافته کیږي. نو ته د یو شخص په پرتله باندې یو فامیل فلجی د خونو ته پرمختګ نسی کولای. دوی هغه سرټمبه خلک دي، زموږ د ولایت طالبان خو دغه سي د زنه کوجم د نور ولایت د بچره کمی چې د زموږ خپل عادي خلک شه، دوی تابعین دي، دغه خپل میرمن او خپل مور او خپل خور چې بیت الله شریف ته ځان سره وړي الته په هوټل کې ښینی و یا جنې بالا کدا نور جنیان وتل ته مور سره دی خواته ووزه درته خپل منځ او داس کو کدا نور جنیان سره یوار یوار وتل لا ووزه تنا و نوزه چورک نه سی خپل خو بیخی شرم بولی د ځان سره د ځان سره نه باسي چې برتراغ ل بیا نو اجاړي لوړ ښه نه ولي پر کور بچا باندې یو ځل اسونه ورته مچي چې اجاړي خدای درا ول چې لاسونه دی په مکه لګیدل د خدای دی اچ قبول ک خبر نه د چا اجاړي خورکې نه طواف کړي د نه مناسکات په ځای کړي د نه عبادت په ځای کړي پم دغه وتا کې د هوټل لمونځ کړي او د سکر د چې شزه د باید ونوزي. هغه خلک اوس موږ دې ته وادار کړل سترګي مرته خلاص کړل چې بل اخر هغه په دې باندې پوسی چې علم ارزښت لري. نن چې هغه خلک د علم په ارزښت باندې پوسو بیا ته برته راغلی ته سرنګونه ته برته په سر ټکې ته برته کښنه په کور کې چې انجینې د درس نه وایي تر شپږم صنف پورې دی وایي چې ځان او خدای وپیژني نور بس دی تر شپږم پورې ته څرته داسې موږ داسې شاګردان لرو چې تر دولسمه پورې راځي لا یې په ډېر شیانو یې سر نه یې خلاص. د بعضې انسانانو زکاوتونه فرق لري، بعضې ډېر ژر رشد کوي، بعضې په ډېر تکلیف باندې رشد کوي، بعضې په ډېر لوړ سن کې استعدادونه یې قوي کېږي، د بعضې انسانانو په لږ عمر کې استعداد قوي کېږي. بعضې دا خو روانشناسي دا ثابته کړې ده چې مختلف دی، دغسې چهرې مختلف دي، دغسې اذهان مختلف دی د انسانانو. نو که دوی واقعا غواړي چې پرمختګ وکړي، تلپاتې حکومت ولري، لکه د نړیوالو د غوښتنې سره سم ټول شموله حکومت ولري، نو ښځې دې نادیده ونه نیسي. موږ نور هغه ښځې نه یو چې د واو غړکې او څخه بر علاوه نور په بل ژوند په زندگی باندې نه پوهېدلو، لمونځ او اودس چې هغه فرهنګي مور او انامو کړی و هغه سې موږ تم رازده کړی و چې دغه یو کل ولا او شریف او الحمدلله شریف ووایه په لمانځه کې، بس نور آیاتونو ته اجازه هم نشته چې ویې وایې نه زده که نه خبر څه پرې باندې. هغه کیسې اوس نشته. اوس ښځې خپل ځانونه پیژندلی دي، خدای پیژندلی، خپل حق او حقوق پیژندلی، د نور په حق او حقوق پوهېږي. دا باید دوی نادیده ونه نیسي که غواړي چې تلپاته او ټول شموله حکومت ولري. او که یو څو وخته مازې ورانۍ کوي، مازې یو بدبختي ته راغلي دي چې د وطن خلک بدبخته کي، نو بیا د اختی هر څه چې کوي ودې کي. مګر زموږ غوښتنه دغه ده ورسره چې بیا هم موږ د دوی خوند یو، د دوی میند یو، دغسې چې مو پرون ورته پلو نیولی و چې راسئ جنګ مه کوئ، راسئ سوله وکئ، ورور وژنه بند کئ، د وطن په آبادولو کې ټول لاس په لاس سئ، وطن جوړ کئ. نو نن هم دغه غوښتنه ځینې لرو چې خپل خوندې نادیده مه نیسئ. خوندې مو دي، میندې مو دي، لورګانې مو دي، دغه که معلمان دي، که سرمعلمین دي، که مدیران دي، که زده کوونکي دي، دا ستاسې خپل د فامیل غړي دي. دا هغه کسان دي چې تاسې د هندوستان او پاکستان د موتاجی څخه خلاصې چې نور هغه ځای ته تداوی ته ولاړ نه سي، خپل په وطن کې خپل تداوی وکړي، خپل د پاسپورت او د ویزه او سرګردانۍ او د بارډر مشکلاتونه وهلو ټکول نور ورسره مخ نسو. دا غ خوندې میندې د چستانوم لوړی په نړۍ کې، دا خپل د هیواد نوم لوړی په نړۍ کې. داسې مکه ودام نادیده منیسه که غواړې چې په نړۍ کې هم افغانان اوسېږي او افغانان د عزت نوم ولري، نو باید نادیده یې ونه نیسي.
ډیره مننه قمر نیازی صاحب او مریم علی خیل صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښ شذې خبرونه کې د ازادي رادیو لالارې ګډون وکړ. او ریدونکو د مخکښ شذې خبرونې وخت پای ته رسیدلې دي. خپل دواړو میلمنو څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
اصل راست صداقت دے خوشحالی تعلیم کی خوشحالی دا تعلیم کی سوکالی دا دوا سرا سیالی دا دوا سرا سیالی تعلیم کی کامیابی دا